سلامونه نیک هیله په دې خبرونه کې مو زه نوري است نوري هر کلی کوم د لغمن ولی وای یو سلون لس هغه کسانی چې په کلول پوری امنیتی او دفاعي چارواکي هم شامل دي د وظیفوي غفلت په تور چې له وسلوالو طالبانو سره مقاومت نه دی کړی نیولې او کابل ته د تحقیقاتو لپاره استولې دي
د امنیتی ملي د ماوین یو کاتب په شمول یو سلون لس کس هم دا وسه کتارې دي کابل کې منځته
په دې اړه چې په دغه مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي د امنیتی او دفاعي چارو له یو پوسټ سره مبارکه کړي
هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي دوی ته جزا نه ورکول کیږي
د خوست د لری پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو دوه لسیزو کې د رغونې په برخه کې ورته تقریبا هیڅ کار نه دی شوی
موږ ته یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یو د ورځې مریض بستر شي
او دا به هم واوري چې ایټالیا د 2020 کال د یوروویژن د سندرو سیالي وګټله کولم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی
د نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تیرو شلو کلونو پرمختګ تر ګواښ لاندې دی افغان حکومت وایي د فاریاب نوی والی کابل ته نه دی راغوښتل شوی او اروپایي چارواکو مینسک ته د یوې الوتکې راښکته کول دولتي شکماري بللې بشپړ خبرونه د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر مرکز مهترلام او نورو سیمو د طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي د لغمان امنیه قمندان نن د لغمان د امنیت ډاډ ورکر لطف الله کامران نن سهار ازادي رادیو ته ویل په بیگانه جګړه کې طالبانو ته درنه تلفات اوښتي دي د لغمان ولی رحمت الله یارمل په یو ویډیو کې چنن خبره شو ویل چې د ملي امنیت د اپراتیفي مرستيال په ګډون لسلو زیات پوځي چارواکي د وظیفوي غفلت لکابل د تحقیقاتو لپاره کابل ته استول شوې دي
د امنیت ملي د ماوین او پراتپی په شمول یو وصول لاسکس هم دا وسه کتارې دي کابل کې منځته شل کال غصبونه وکړل پیسې پیدا کړې پرتبه واسطله تر یو ځای بل ځای ورسېدل نن ټاک په بادپښ کې نه دي سوي د تر ماتیر
د طالبانو ویاند ادعا کړي چې دوی په تیرو شلو ساعتونو کې د دولتي ځواکونو اووه دیرش پوستې په لغمان کې نیولې دي ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې د طالبانو د بیگانه یو حملو هدف د مهترلام نیول نه و د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د فاریاب نوی والی محمد داوود لغمانی کابل ته نه دی غوښتل شوی او نوموړی لا هم په خپله دنده دی د دې ادارې ویاند نرګس مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه ادعاوې ناسمې وبللې چې ګنه ښاغلی لغمانی کابل ته راغوښتل شوی اغلې مومند وایي هڅې روانې دي چې په فاریاب کې رامنځته شوې ستونزې د خبرو له لارې حل شي له دې مخکې پر ټولنیزو رسنیو داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې ښاغلی لغمانی کابل ته غوښتل شوی او د ملي اسلامي جنبش د مشر عبدالرشید دوستم او حکومت ترمنځ د یوې موافقې په اساس د نوي والی تر ټاکنې پورې به د فاریاب مرستیال والی چارې پر مخ بیایي د فاریاب د ولی په توګه د خاغلی لغمانی له معرفي کې دورسته د ولایت ګن شمیر خلکو له دې پریکړې سره د لاریونونو په ترڅ کې مخالفت وکړ د افغان نړیوال سازمان یوه چارواکي خبرداري ورکړی چې د افغانستان د خځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې تر ګواښ لاندې دي د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوال ځواکونه له افغانستان په وتو دي د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک څنګ مشرې یمینی مشرا په یو خبر پانه کې چنن خبره شوې ویلي افغانستان هغې خوا ته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو دوو لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي په بیان کې یادونه شوې چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ښځو ته محدوده ونډه ورکړل شوې ده میرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسیدلې چې افغان حکومت او نړیوال شریکان یې د ښځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت او ژمنه کار وکړي لازمي رادیو خبرونه اوري د اروپای ټولنې مشرانو د خپل نننۍ سرمشریزه په درشل کې پر بیلاروس د نویو بندیزونو د لګولو غواخ وکړ دا غواخ ورسته له هغه کېږي چې د بیلاروس چارواکو د ریان ایر د هوایي شرکت یو الوتکه د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا په امر په پلازمینه مینسک کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست ونیو د اروپای کمیسیون مشر اورزولا وان دیرلن تیر شپه ناوخته پر ټویټر په یو بیان کې پر بیلاروس د هغو بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه چې په خاطر دې د لوکاشنکا د رژیم پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو لقبل لګیدلی و. د ملکی الوتکه چې د یونان له پلازمینې اتنس څخه د لیتوانیا پلازمینې ویلینوس ته روانه وه، پرون د یو بمی برید د ګواښ په پلمه له هوا منحرفه او د یوې جټ جنګي الوتکې لخوا د بیلاروس پلازمینې مینسک ته سکورچ وه، او چې پر ځمکه کېناسته نو پولیس الوتکې ته ننوتل او د اپوزیسیون فعال او خبریال رامن پراتاسویچ یې ونیو. په بهرنیو چارو کې د لیتوانیا د ولسمشر سلاکارې استا سکایسکی ګریتی پرون له پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل
د لیتوانیا ولسمشر غوښتنه کوي چې د بلاروس رژیم د سمدستي د رامن پراتاسویچ په ګډون د الوتکې ټول مسافر خوشی کړي او اجازه د ورکړي چې ویلنوس ته سفر وکړي.
د راین ایر اجرایی رئیس مایکل اولیری د بیلاروس دا اقدام د دولت په ملاتړ د الوتکې تښتونه او دولتي شوکه بللې ده. او په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کورونا وایرس مثبت موارد په داسې حال کې په کمیدو دي چې د واکسین کمپاین نتیجه ورکړې او لګیدلې محدودیتونه په لرې کېدو دي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې لګیدلې محدودیتونه لرې شوي او په ځینو نورو کې دا اقدامات په پام کې دي. د برتانیا د روغتیا وزیر مټ هانکوک ویلي دي چې دا یو راس پر راس ډاډه کیږي چې هیواد د ټولبند ورستی پړاو پر لور تلای شي، او زیاته کړه چې حکومت بنند د طرح په اړه نور بحث وکړي. په متحده ایالاتونو کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو سرعت په کمیدو دی، او په داسې حال کې چې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره روان دی، د نویو مواردو په شمیر کې له تیرو یولسو میاشتو راهیسې د لومړي ځل لپاره کموالی راغلی.
خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د زدی رډو په پانه کې شته پته مودا زدی رډو ټکی اورګیا زدی رډو ټکی اکام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د لغمان ولی وای د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یو شمیر سرتیرو او پولیسو له جګړې او مقاومت پرته امنیتي پوسټې طالبانو ته پرېښې دي. رحمت الله یار مل په خبره د وظیفوي غفلت په تور یو سلو لس تنه چې د ولایت د ملي امنیت او پراتفي مرستیال معلم قسیم هم پکې شامل دي نیول شوي او د تحقیقاتو لپاره کابل ته لیږدول شوي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وای پر محترلام خاري د طالبانو برید په شاته مولي او دې ډلې ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده. دفاع وزارت د غراز ویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په لغمان کې روان دي. د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو تیر شپه څو لورو پر محترلام بریدونه کړي وو. نور په دې راپورټ کې
پر محترلام خار د طالبانو له پرونی بریدروسته د دې ولایت والی وایي ځنی امنیتي او دفاعي ځواکونو بیل کومې نه خطه طالبانو ته پوستي ورپریخي دي. رحمت الله یارمل د دوشنبه په ورځ په محترلام خار کې رسنیو ته وویل د وظیفوي غفلت په تورې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرسیال معلم قسیم په ګډون یو سلس تنه نیولې چې کابل ته لیږدول کیږي.
اول ورځ پر قران الله سيوشي دي قسم دي کړي دي تاسو دي کړي دي چې زه په دې قران قسم کوم چې زه د خاورې او د وظیفي او د دې ټول خیال ساتم او د دې شمش خاورې په نن چې تک پاوا کې سوي نه درته غلي تر ما ولته تیرې د امنیت ملي د ماوین او پراتیفي په شمول یو اصول لاس کس هم دا وسې کتارې دي خبرې مې کړې لوی ترينه تغیرات راځي شل کال مو وساته شل کال غسبونه وکړه پیسې پیدا کړې پرتبه واسته لې تر یو ځای بل ځای ورسېدل نن تک په بدخوش کې نه دي سوي تر ما تیر.
د لغمان والی دا ډاډ هم ورکوي چې ژر به وضعیت خشي. بلخوا افغان پوز وای د لنګار اولی شنګ په ګډون ګډو سیمو کې پوزي عملیات لا هم روان دي. پر محترلام خار طالبانو برید د دې لامل شو چې د وسلوال پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیاو د ملي امنیت دوم راستیالان جنرال عباد الله عباد او جنرال خوشحال سعادت لغمان ته ولاړ شي. اوس پوزي چارواکي وایي ان یو واضح چې پر محترلام خار د طالبانو برید ناکام کړي بلکې د ډلې ته یې درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستيال فواد امان ازادي رادیو ته وویل هلته یې له تیر شپې رئیس د محترلام خار سربیره ګڼ ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په ګډون خبر مختګ لرلای دی.
په لغمان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تیر شپه د محترلام خار په څنډو د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول دښمن ته مدرانه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
نیروهای ما در حالت پیشروي قرار دارند.
د افغان پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیا هم تیر شپه ویل د لغمان محترلام کې اوس امنیتي پلوه کوماندېښنه نشته او سیمه کې د دوی پوځي عملیات روان دي. جنرال زیاد محترم خار د سقوط په اړه د طالبانو پلان ناکام وبال، خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد په ازادي رادیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. خغلی مجاهد په خبره د جګړې لپاره رئیس یې نږدې و دېرش امنیتي پوستینې ولی او دوی ته نه یوازې چې مرګ ژوبله نه ده اوښتې، بلکې ډېر شمېر مهمات په لاس ورغلي. هغه دا چې ملي دفاع وزارت یې ردوي.
و امردل چې د لغمان ولی وای یو سلو لس هغه کسان چې په کې لوړ پوړي امنیتي او دفاعي چارواکي هم شامل دي، د وظیفوي غفلت په تور نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې کابل ته لېږدولي دي. د لغمان د ولی په وینا دوی وظیفوي غفلت ځکه کړی چې له وسلوالو طالبانو سره مقاومت نه دی کړی. په دې اړه چې په دغسې مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي، د امنیتي او دفاعي چارو له یو پو سره مرکه کړي، خو بیا هم د لغمان په وضعیت کې کېږو. همدا څو شېبې مخکې مو د لغمان د وروستي وضعیت په اړه له والي رحمت الله یارمل سره مرکه وکړه او لومړی مو ترې وپوښتل چې په لغمان کې ولې حالات تر دې حده راورسېدل چې طالبان د محترلام څنډو ته ورسېږي. آیا تاسو ته دا ناڅاپیو
ناڅاپی هم نشور سوالې د څو مدو رئیسی د مشرقي زون ټول طالبانو فوکس پر لغمان باندې وو؟ د ډیر وخت رئیسی د غوي تجمعات دې طرف ته زیات وو. کوشش کوي چې دوی تقریبا په هر زون کې یو یو ولایت په نشه کړی وو، نور ولایتو کې یا نور زونونو کې شکست خوړلی وو. په مشرقي زون کې د دوی په نشه شوی ځای لغمان نو ناڅاپه نو شوې لای د وخت ته هم د دې پلانو چې ناڅاپه نه دي خراب شوی، نه به بر هم نه دي شوی. مله سوالوي کې هم راغو وخت پرې ته مشکلات و، خدای دې له غدنی ول سوالي پېشي اوازې پر مرکز مسترلام باندې حمله وکړه.
وسلغ مان تم رستندوی از واکونم رسیدلې دي، د تاسو فکر باندې وسل ته وضعیت څنګه دي؟
زه نن سهار د یو ولسم ټولبي د شذینه شاګردانو د مکتب څخه راغلم چې وغوی خپل ازموینه ورکول او ما د خپل فیسبوک ته طریقم د وغوی تصویر نشر کړی دي. نو په دې معنی چې ټولې د کوونکې خپل مکتبونو ته تللی دي او بازار ډیر عادي حالت کې دي. ټول د لغمان اوسیدونکي په روزمره کارونه باندې مصروف دي. نو وضعیت هغه د اندېښنه کم شوې ده، د ښار ان شاء الله ښه طرف ته
ځي. والی صاحب، جګړه اوس په کوم ځایونو کې ده؟ په تاسو په لغمان کې په کوم سیمو کې د محترلام نه څومره لري ده او په مجموع کې کوم ولسوالیو کې جګړه روانې دي؟
اوس موږ په تاروزي عملیات او تشکیوي عملیات په دواړو باندې لګیا یو. کوشش کوو هغه سیمې یا هغه پوستي چې یو ډول نه یو ډول مدلاسه وڅلی به هغه دې ته ونیولای شي.
د لغمان په مرکزی مابس هم تیر شپه د برید یالت د ګډوډۍ ریپورتونه ورکړل شي او په مرکزی مابس کې وس وضعیت څنګه دی؟ وایي بندیان خوب نه یوتلی.
مور مابس باندې برید پر مابس د غمر نه ولکه په رسنیو کې چې او فیسبوک کې چې برید وو، مدیر د مابس لامیه او خبري او ویډیوي کلیپ تاسو تیر شپه ولیدي چې ټول وترمال ته ډاډ ورکړي چې حمله وکړل طالبانو. خو په دې مابس په ساحه کې دوی سخت تلفات ولیدل، حتی نن یې په هغو منطقو کې ولسونه په شخېدو اخته دي، په دفن کېدو باندې اخته دي. نو مابس ته کوم زیان نه رسېدلی، نو کوم بندي رسېدلې دي، هر څه پر ځای دي. افسان
د تلفاتو په اړه باندې عموما په تیرو دوو ورځو کې خصوصا د محترلام په شاوخوا چې جنگونه راتاو شول، راته ویلې شي چې د تاسو تلفات څومره دي او د طالبانو څومره دي؟
مستر دماله فوري دغه محترلام د شهر د جګړې کې موږ دوه کسه شهیدان درل او درې کسه ډېر سرسره کې زخمیان دي.
طالبانو ځینې ویډیوګانې خودلې دي چې یو شمېر سرتیری په ظاهرا دوی وایي چې نیولیم دي، یا تاسو ځینې کسان نیول شوي دي یا تسلیم شوي؟
ځینې کسانو خود سره نه اوسې پرې شوي او دوی نارارهي مرکز طرف ته وایي چې هغه د وظیفې غفلتونکي او بل کوم منطقه او دلیل د پوسټو ریشدن کې څرنوالي ته معرفي شوی دي. ځینې کسان د هغه تشویش سامان هم هلته پر وته پر مرکز نه دی راغلي، دی وی پوسټ سرتیری د دشمن سره
د تلفاتو په اړه په دې تاسو په مطبوعاتي پانو کې د لغمان دی ولایت دی رسمي مطبوعاتي دفتر په پانو کې ځینې عکسونه خپاره شوی دي. دقیق شمیر راته نشي ویلای چې تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ته څومره مرګ ژوبله وخت دی په دغه بریدونو کې؟
شمیر نو د پاکستان د دین شهرونو په ادیرو کې شاید معلوم شي چې هلته څومره دي او قسم اندازه رسېدلې دي، خو ترانه تلفات په هر طرف کې ورته اوښتي دي. حتی دا اوس هم اجراس پر کېږي
همدا پروسه دوام لري.
د دلورپورو چارواکو په شمول یو لړ نظامیان تاسو ورته اشاره وکړل چې د وظیفوي غفلت په تور باندې نیول شوې دي. دغه پاړه کله وضاحت راکې پدې کې تر کوم میکه چې پوری کسان شامل دي او یا تاسو په دوی دا تور لګوي چې وظیفوي غفلت کړو کنه له طالبانو سره جوړ جاړې کړې یا د تورونه فرق کوي؟
سړي ته دا تقریبا یو سلو لس کسان ترتیب او حتی د ملي امنیت ریاست د معاون فساد کسان پکې کې دي. اکثریت یې وظیفوي غفلت دي او د پوسټې بل دلیل پر شول خپل ملي خیانت دي. نو ملي خیانت او وظیفوي غفلت په تور باندې اکثریت کسان ورته وي.
لغمان نه د کابل جلال آباد لوی لار تیریږي. دا لار کابل پاکستان هند سره وصلې، یعنی معنا دا چې ول مهم لار د افغانستان لپاره. د دغه لارې د امنیت وضعیت وسنګ دي او تاسو څومره ډاډ منئ چې دا لار به پرانیستي او د تاسو په کنټرول کې؟
لار کې وسنګ ته د مال سنځ نه د پیښې سوې لار کې موږ قوتونه د فرزای دي او هیڅ نه وسنګ نه زرهاو کسان پر هم د لار باندې روزمره تک راځي کوي او تاسو هم هیڅ ډول بد خبر ته زموږ پر نه دی اورېدلی. په دې معنی چې لار کامیاب ده، زموږ د قوتونو په کنټرول او واکې ده او ان شاء الله څه زموږ نه شي.
د لغمان ولایت ورستی وضعیت په اړه د لغمان والی رحمت الله یارمل سره مرکه وکړه. څنګه چې مو واوریدل، یارمل وویل چې د وظیفوي غفلت او د ملي خیانت په تور یو سلو لس کسان نیولي چې پکې امنیتي او دفاعي لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. د هغه په وینا د ملي امنیت او پراتفي مرستیال محلم قاسم هم په همدغو کسانو کې دی چې د ده په وینا له مقاومت پرته پوسټ پرخېدي. وړاندې به په دې اړه چې په دغه مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي، د امنیتي او دفاعي چارو له یو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیر سره غږېدلی یو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په دې اړه چې په دغه مواردو کې چې د لغمان ولی یادونه وکړه چې یو سلو لس کسان د وظیفوي غفلت په تور نیولې دي، د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي، د امنیت او دفاعي چارو لپاره د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیر سره مو مخکې مرکه وکړه. په پایل کې ښاغلی وزیري د هغو کټګوري یادونه کوي چې په پوځي تعلیم نامه کې ورته سزا ټاکل شوې ده.
چې څوک د داسې یو عمل سره مخ کیږي، د تعلیم نامې لمخې کټګوري لري. لومړی هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي، دوی ته جزا نه ورکول کیږي، ځکه چې دوی د فشار په نتیجه کې شاته راغلي دي او یا دښمن ته تسلیم شوي دي. دویم ډله دا دي چې دوی امکانات لري، فشار دومره زیات نه دی، خو دوی خپل باندې ازه خوشی کړي وي، شاته راغلي وي، دوی ته جزاشته دي. دوی یو به تنبیه وي چې روبیتر نه واخیستل شي او د خپل چوکینه عزل شي، یعنی تبدیل شي، وړي به چوکي ورکر شي او که ګناه پکې ډیره وي ځینو ته حتی بندیخانه ته ولېږل شي. دریمه کټګوري هغه خلک دي چې دوی ټول امکانات لري خو وسلې او ټول شیان دښمن ته تسلیموي او دوی به د وسلو نه شاته راځي. نو دغه ډله خلک باید محکمې ته لاړ شي او په محکمه کې دوی ته جزا ورکړل شي او حتی وسلیم ور باندې تاوان شي. څلورم هغه ډله خلک دي چې په دې جګړې په ډګر کې د قومندان امر ونه مني، چې قومندان یا امیر ورته امر وکړي چې تاسو په دې موضوع کې اوسئ، جګړه وکړي، او قومندان دوامدار امرونه ورته کوي، دوی امر ونه مني او په خپل سر باندې راوتخديږي یا شاته راشي یا ډګر خوشي کوي. دوی باندې باید سرایي محکمه دایره شي، حتی ډېری سنگینی جزاګانې چې دایمي باندې او حتی تر اعدام پورې کېدای شي چې دوی باندې دا جزا تطبیق شي. یعنی دا کټګوري لري پاره کټګوري کې برابر وي د محکمې له حکم سره، کای ګناه تقدیر کم وي دی به دي جزا ورکول کیږي او کډیر زیات وي په کټګوري باندې تقسیمیږي هغه خپل جزا ګوري.
بله، د لغمان د پیښې په ارتباط د لغمان ولی وویل چې دوی وظیفوي غفلت کړی دی. تر اوسه پورې خدا هم ثابت نه ده چې هغه کټګوري چې تاسو یادونه وکړه چې دوی ولې مقاومت نه دی کړی. په ورستیو کې موږ په ډیرو ولایتونو کې دغه شی شاهد ولو. فکر نه کوي چې کچیرې دغه وضعیت دوام وکړي له پوسټو څخه خلک وځي او مقاومت به ونه کړي؟
زه یو خبره درته کوم چې دا د دښمن له خوا نه رواني جګړه ده، په ډیر شدت باندې جریان لري. دې ته باید زموږ دولت وسلوال پوځ دفاعي امنیتي ځواکونه ډېر یا مشران ورته ډېره توجه وکړي د دوښمن د رواني جګړه شند کی او خپل باندې د غي پر ضد باندې رواني جګړه پیل کی. دا د سرتیرو پر روحه باندې ډیر بد تاثیر کی چې څوک موزي خوشی کی او شاته راځي او غلط وسلی او غي دوښمن په لاس کې لویږي او بیا ټول په قوت باندې زی موزيګان نسی. د دې باید مخه ونیول شي په هر شکل چې کیږي باید مخه ونیول.
موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په ډیرو هغو پوستو کې چې ورسته سقوط کړی دی سرتیرو شکایت درلود چې ورته توجه نه کیږي، مهمات نه ورسیږي، نور ازوقه خوراکي مواد نه ورسول کیږي. که داسې یو وضعیت په پوستو کې وي او له هغه پوستو دوی راوځي او خوشی کوي، آیا دا وظیفوي غفلت دی، خیانت دی، په کومه کټګوري کې راځي؟
اصلا خبره ده چې ما خو مخکې درته وویل چې کچېری فشار وي، دوی امکانات ونه لري، وسلې ونه لري، مهمات ورسره خلاص شوي وي، ډوډۍ ونه لري او وسلوال پوځ یا حکومت نشي کولای چې دوی ته اکمالات وکړي، نو دوی کولای شي چې پر شا باندې راشي. دې ته نه خیانت وي، نه غفلت وظیفوي وي. دوی مجبور مکلف دي چې دوی شاته د خپل قومندان په امر باندې راشي، مګر داسې نه چې وتښتي کې دوی باید ورو ورو شاته راشي، پوځي په موزي باندې ونیسي او عملته په هغه ساحه کې موجود وي تر څو چې نور قواوې ورسیږي د هغوی سره ملګري شي. مګر کده سی وی چې دوی هر څه امکانات لري، وسلې، مهمات هر څه لري، هغه پریګري یا دښمن ته تسلیمي، شاته راځي، دا نو بیا غفلت وظیفوي نه، حتی خیانت دی.
تاسو خو د افغانستان د اوسنۍ امنیتي وضعیت له نږدې څاري، مخکې مو هم هغه تجربه کړې ده په افغانستان کې د نجیب د دورې وروستي وختونه، هلته هم په لیکو کې داسې یو حالت راغی چې پوستې یو په بل پسې مجاهدینو ته تسلیمېدلې، آیا د دې خطر شته چې دغه یو وضعیت بیا هم تکرار شي؟
خبره ده چې د ډاکټر نجیب الله وخت د اوس وخت سره لږ فرق لري. هغه فرق په دې کې دی چې هغه ته شوروي اتحاد مات شوی او شوروي اتحاد قطعاً نه مالی، نه تسلیحاتی او نه سیاسي او نه نظامی مرسته د افغانستان دولت سره نشو کولای. کاملا په جهان کې یوازې شوروي اتحاد چې د افغانستان د دولت سره مرسته کوله هغه هم مات شوی و، نور مرسته نشو کولای. اوس هم اوس داسې دی چې د امریکا متحده ایالات، د ناتو غړي هیوادونه او نور هغه هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کوي ټول ژوندي دي، ټول شته دی، پر ځای دي او خپلې وعدې کوي چې موږ مالی مرسته هم کوو، تسلیحاتي مرسته هم کوو، سیاسي او نظامی مرسته هم کوو او حمایت هم کوو. نو د هغې سره دا فرق لري، نو ځکه چې نو داسې حالات سره د افغانستان وسلوال پوځ نه مخ کیږي چې ټول کاملا مایوس شي او د دې نه چې موږ سره شاته ډوډۍ نه لرو، وسلې نه لرو، مهمات نه لرو یا ملاتړ نه لرو. نو د هغې سره دا ستر فرق دی. خوب باید پر صورت چې وي باید توجه ورته وشي. رواني جګړه د فزیکي جګړې نه سخته ده. په رواني جګړه کې خلکو نه لیونیان جوړوي، په فزیکي جګړه کې به یو سړی ولګیږي مړ بشي، مګر رواني جګړه سړی ټول ملت لیونی کوي. په دې کې باید زموږ رهبری، زموږ حکومت، زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو مشران باید ډېره توجه وکړي چې خدا نه خواسته انګیزه خراب نه شي، د زموږ اتل وسلوال پوځ د دوی انګیزه خراب نه شي، مورال خراب نه شي. دې ته باید ډېره توجه وشي، اکمالاتو ته یو تر څنګ ودرېږي او په خپل په مطبوعاتو کې دې ته توجه وشي تر څو چې د دوی انګیزه خراب نه شي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال دولت وزیری وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې د خبرونه په دوهم نیمه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف د اداري او ازادي رادیو ګډ خبرونه او د غراز بل د سپورت خبرونه مهیروي. خو بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. د خوست د لرې پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په تېرو دولسو کې د رغونې په برخه کې ورته تقریبا هیڅ کار نه دی شوی. دوی د غرازه په یوې غونډه کې دا یادونه هم وکړه چې د پرمختیایي پروژو په پلي کېدو کې له افغان حکومت سره، له حکومتي چارواکو سره ولس هر ډول همکاري ته چمتو دی. نور په دې رپورت کې
په خوست کې د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي او قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی د سیمو بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو برابرولو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی په ځانګړي ډول سپیره، موساخیل، صبری او ځاځي میدان هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محرومې پاتې شوې دي. د شنبې په ورځ د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکي ګلناصر زدران آزادۍ راډیو ته وویل
می غوښتنه دغه باید یو کلینیک پنځه بستریز اسپتال جوړ شي، ځکه چې لوی لاردو حادثات کې پیښیږي او بل شل کولا کیږي چې د زمیته پړ می منظور کړای دی چې هغه دی دغه دی داسې ترې سپره مشتنه ده منظور شو زرات هي سپیکر نه شو او بل د می په منطقه کې د اری مشنی نه دی چې یو کس به په یو ورس کې وونه لړنګ ولا هغه کس نن سبو سل ونه لړنګوي.
د شمال دوه مونده د څنګلوري سپيري ولسوالۍ قومي مشر میر بادشاه وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی، خو له ملي پیوستون پرته نور بیا رغونه پکې نه ده شوې.
د حکومت دولت طرفه یو مخ د ډیره پاملرنه نه ده شوې. بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څه سربندونه څه برک او څه مطلب نور شینه جوړ شو، په اوسنی وخت کې داسې پروژې نه دي درې شوې. میګو ارزو دغه د خواهشم ده چې د اوسپره ولسوالۍ د پوره د مکاتب او د ستامه او د سړکو په مورید توجه وکړي.
د صبری او یعقوبی ولسوالی چې د خوست له نسبتا نام نسیمو څخه ګډل کیږي یو قومي مشر ملک حفیظ الله صبری ویل
انکشافي پروژې نه څوک ممانعت کوي، د کوم سپینګیری ځوانان مدني فعالان ټول د داسره په دې کې ونډو خولي او کومه کوڅه کې ان شاء الله په خړ ډول به دا تطبیق کیږي او ضرورتونه مو ډیر دي. بس اولنۍ کورې مونږ دغه د چمون ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې مونږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولي که اوس مونږ ته پروژې روکي مونږ په ذمہ د پروژې په ښه کیفیت یاکو د بیا ترمیم دی پورای دولت موږ سره کومه کو نه کی موږ خپل پندام جوړولای شو.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو مدني فعال محمد شفیق وویل تر اوسه دا لري پرته ولسوالۍ حتی داسې روغتیایي مرکز نه لري چې بیمار پکې یو یا دوه ورځې بستر شي.
انکشافي کورونه شوی دي سترګې نه شو پړړی، خو دومره نه راکړي څومره ځاځي میدان د خلکو قرباني دی. موږ ته یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یو دوه ورځې مریض بستر شي، هغه استفادې وشي. او دویمه دا چې موږ پلون ته ضرورت لرو، هلته پلون نشته. د معرفه برخه کې هیڅ کار شوی دی الحمدلله، خو د سربندونو او د اوبو ظاهروي بندونه خاصتن په روغتي برخه کې کلینیکونه شفانی موږ به نه لرو.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پاتې شوي ولسوالۍ به تر راتلونکو شپږو میاشتو د ولسي تړون په ملي برنامه کې شامل شي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل
په عموم کې ولایتي اداره متوازن انکشاف ته ژمنه ده او موږ لرو پرتو ولسوالیو ته هم په دې برخه کې پاملرنه کړې او موږ وکولای شول چې د کلیو پراختیا محترم وزارت سره د خوست والي پلیدنه کې موساخل ولسوالۍ، کلندر ولسوالۍ، ځاځي میدان، سپیره او هغه ولسوالۍ چې د انکشاف څخه وروسته پاتې دي په ولسی تړون برنامه کې شامل کړو چې پراتونکو شپږو میاشتو کې به ان شاء الله چې د په انکشافي برنامه کې شامل شي.
که څه هم د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د خوست ولایت امنیت نسبتا ډاډمن دی او خلک یې د پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته نه یوازې لیوالتیا لري بلکې په پلي کېدو کې مرسته کوي، خو بیا هم د دې ولایت په نیمایي ولسوالیو صبری او یعقوبی، تریزی، علیشیر، موساخیل، قلندر، سپیره او شمال دوه مونده کې د پام وړ پرمختیایي پروژې نه دي پلي شوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ایتالیا د 2021 کال د یورو ایجن د سندرو سیالي وګټله. ټول اروپا د سندرغړو او نرمندانو تکړه ډلو د یورو ایجن د سندرو په سیالیو کې چې فائنل یې وړم ورځ وو شو برخه اخیستې وه.
اروپا چې ګڼ خلک یې تیر یو نیم کال د کرونا وبا په خاطر غمجن وو، د یورو ویژن د سندرو له سیالیو تود هرکلی وکړ. د سکندناویا له لوړو سړو سیمو نیولې د ختیځې اروپا تر څنډو د بیلابیلو هیوادونو تکړه سندرغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. د یوروویژن فائنل سیالی د هالند پر روتردام ښار کې وشوې. شاوخوا 3.5 نندره چان ورته ناست و. په ټلویزیون بیا د یوروویژن سیالی په ژوندۍ توګه تر 200 میلیونه کتونکي لري. د ایټالیا او سویس د سندرغاړو ټیمونه په فائنل کې سره مخ شوي وو او هر یوې د اتلولۍ دعوی درلودې. بل اخره ایټالیایي سندرغاړو چې د راک موسیقي وړاندې کړې وه اتلولۍ وګټله. دا له 1990 کال راهیسې د یوروویژن د سندرو په سیالیو کې د ایټالیا درېم وار اتلولي وه. ایټالوي سندرغاړو له کرونا وروسته نړۍ ته د نیکمرغۍ هیله وکړه. د ګروپ مخکښ سندرغاړي دامیانو ډیوید له اتلولي وروسته وویل، موږ ټولې اروپا او ټولې نړۍ ته یوازې دا وایو چې راک او رول هیڅکله نه مري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډ خبرونه او دغه راز د سپورت بل خبرونه مه هېروي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
د لغمان والی وای چې افغان ځواکونو د لغمان پر مرکز مهترلام او نورو سیمو د طالبانو حمله په شا تمبولې دي. رحمت الله یارملنن ازادي رادیو ته ویل چې د بیگانو حمله په تعقیب د ملي امنیت د اپراتیفي مرستيال په ګډون لسلو زیات پوزي چارواکي د وظیفوي غفلت لکبل د تحقیقاتو لپاره کابل ته استول شوې دي. د سیمایزو اورګانونو خپلواک اداره وایي چې د فاریاب نوې والی محمد داوود لغمانای کابل ته نه دی غوښتل شوی او نوموړی لهم خپل دندې ته دوام ورکوي. د افغانستان سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان د خزو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې تر ګواښ لاندې دي. د سازمان نن په یو بیان کې وویل چې افغانستان هغې خواته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو دوو لسیزو پرمختګ لږ وخت سره مخامخ شي. د اروپایي ټولنې مشرانو د خپلې نننۍ سرمشریزې په درشل کې پر بیلاروس د نویو بندیزونو د لګولو ګواښ کړی. دا ګواښ وروسته له هغې کېږي چې د بیلاروس چارواکو د ریان ایر د هوایي شرکت یوه الوتکه د الکساندر لوکاشنکا په امر په پلازمینه مینسک کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست ونیو. او په امریکا او اروپا کې د کورونا وایرس مثبت موارد په داسې حال کې په کمیدو دي چې د واکسین کمپاین ښه نتیجه ورکړې او لګیدلې محدودیتونه په لرې کېدو دي.
د ټولو مهمو خبرونو سرلیکونه ملازادي رادیو واوریدل کې خبرونه غواړي بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. په ملازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخکې دی چې دوه ونې خبرونه ته وار ورسیږي. د څو اوریدونکو نظرونه به واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پیغامونه پرخېدي.
ستاسو لا پیغامونو
بسیر الله حتمال د کونړ ولایت د درفیج ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای چې مریضان شي نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوایی په قیمتونو کې د حد زیات به انصافي ورسره کیږي. یو خو نه بې کفایت دوایی د خپل تبې قیمتونو باندې حسابوي ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړه کړي چې دوایی هم باکفایت او هم ریټونه کنټرول کړي. په دې حالاتو کې یو مریض سره 3000 او 2000 روپو یو پن جوړی هر ډاکټر ورکوي او د خپل تبې ریټونه دي. والسلام.
زه ټیلر والا خبره کوم. دا سرخم ګمرک بندروالۍ کې ولاړې بیکارم سوی دا سټانډرډ لپاره قیمت وړي دی. روزه کې به مقدار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خوېدو. اوس نن کار سوی دا پریدیم نه وایو دا سټانډرډ راو دي. نو زه دې څه وایم چې ورور ګمرک مګه عالم کټ پاکستان له خاورې ته راوړو. پاکستان خاورې نه چې راوړو دا ګمرک پاتې ترازو ده. په دې ترازو مګه هغه موټر تیر کې وزن برابرې بس هغه ترازو باندې مقدار خبر جوړ کی. دې بندروالۍ نوځو
بل ته بل کراځي هغه باندې دغه چې ودرې پر چر تر او باسي سلوانې رانا واخلي چې رانا نو وزو ماسکر پیسې علي چې وزو ماسکر پیسې علي چې دغه جنه بورا ترانزیت بار اوس بندر شرخان بندر ته 300 روپۍ اسکر دین خالی موټر چې رانا نو باس واخلي رانا د دې اکاونټو والا ور نه خري شروع کړی دي د لغمان کانټر کې چې لغمان دراینا خطر ازو ده دې ورور مهرباني وکړي غوړي وخوري چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلیګو ساغه وایي چې شلټن او دوی ستنه شلټن چې موږ راوړو د مسلمانانو د سیمټ په 100 روپۍ د پوري تمامي کې کابل کې چې موږ کرات هوا شي محصول شي دا به د غریب خلک اخستای نه چې په 100 روپۍ به پوري حکومت دې دې غمو ضرور سلام علیکم مهرباني
ستاسو پیغام ستاسو نظر
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او مانالرون کې نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري
د ډیره نمونه رابطه له استعداد سره ثابته شوی ده یعنی کوم په خپل ماشومانو خنوم کېدو غوي دي د با استعداد لامل ګرځي
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي
ماغه به زمور ته ویل مال ولی بی بی هغه به درو باندې هي څه نوم ده ویل ځان هغه و خندان نمونه و خلک دومره په سینه ګرځید
نن په هم دې خبرې کوو په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو بیا له روان شنا سره هم د موضوع څیړو لازدی رادیو سره اوسئ پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم دغه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري داسې نوم ټاکي چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي نوم د انسان پر شخصیت دغه پر کړو وړو اغیز کوي د تاسو له ماشوم سره بعد دغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي بلکې د ژوند تر پایه هم دا نوم دی چې تاسو باندې خیدي د نوم تلفظ په دقت سره چکړی کچيري د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي زکه ویره به ور سره وي چې کچيري خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو خلک نوم خلق کړی وي د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلي دا سه هم کولای شي چې د دوو نمونو له یو ځای والی څخه یو خلای او پزله پورې نوم جوړ کړي په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکو میا جان وایي د تداسې کسان ورزي چې خپل نارینه وي خو نوم خځینه ور باندې خودل شوی وي
یعنی بعض نمونه متروزه چې تعجب کړم بالکل سال خوش زنه پیرم سال خوش سمونه شینین ګولم د نر نوم دی ام د خځینوم دی لکه شاوګل ماګل کندیګل ما فکر کړی چې دا به خځوی مګر هغه نر نوم ماس شاوګل نر
هغه کسان چې د نوم په ایخودلو کې غوړ نه دی شوی وایي چې اوس خپل نومونه نه دی خوښ په باغ زنانه کې دوکاندار روشن لنور خبرو سره
د خپل نوم نه ویلا مور می شي د نوم می روشن د نن په یګما خو مقصد نه به خوښیږي دونو ورکه چې خپل نوم بیره باندې خایو ما غواز مور ته ویل مال ولی بی بی هغه باندې رو باندې خایو څه خپل نوم ده ویل ځان هغه خندان نومونه و خلک دومره په سینه ګرځید دی مو د خپل نومونه دی وای دی واده بلای روی نه ده یا وای بی بی رقیه ده بلای بی بی اجره دا نمونه مفتور لورګانی هي فکر زه ورته ډیر کوم باید او خنوم باندې یاتسي
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهم حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د خکولي نوم کې هودل دي د علوم اکاډمۍ د دینی برخه علمي غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم هودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري
دا دوه اړخ لري لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک خنومونه انتخابي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده بل اصالت حق ته چې وګوره غي اسلامي حق ده د اسلام نظر نه خنوم انتخابول ده ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاه والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، ده ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي. په هغه حقونه کې لمړی حسابي ان یحسن اسمه، د چغه د خپل نوم انتخاب سي، د خپل نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول ده ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او خنوم تر انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادېږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لمړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې ورک نوم و. ما وغوښتل چې دا راځوندی سي. رومیسا نه مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده. نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي، نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، پارزختی متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو هوښیاري، په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور نه کوي، او په دې نه پوهیږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغیز وکړي که نه. هغه نوم دوی کو دی چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی سي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیب ولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نمونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پیکې دی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کوی سي په آینده کې بااستعداده او لایقه او باهوشه اوسي. د نوم او جرات ترمنځ هم یو عجیبه اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پې کېږدو، کېدای شي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري. معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکی نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به وي، زحمت به باسي. زکی 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 څه معنا ورکوي؟ زکی خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي، په اصلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوی سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هیتلر فاشست دا نمونه په دی په رسنیو کې اوري، او دغه نمونه بیا کېدی سي په ټولنه کې د ده سره هم استفاده سي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. د ته وډور دار ورکی د په ذهن کې وډول جنو کړنو ته اړباسي یعنی ډیر هغه خلک چې تاسو غل ورته وای غل ورته وای غل 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 هغه غل کی ډیر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وای فتنه وای مزر وای هغه بل اخر فتنه کیږي مزر کیږي او رستم او رچدون غړم کوم هغه ډی کی یعنی نوم کولای سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیمه نغیز وکي یعنی ستاسو بچای بلخره ټولنه کې ماشومان سره مخامخ کیږي او دغه د شپکلنی پنځکلنی او درکلنی سن دا هغه سن د چې معمولا ماشومان غوړي ډیر مسخري وکي یعنی کله چې په ډله کې وځي کی سره نو دلته کې د تا ماشوم نوم سم نه و د تا ماشوم د ملندو ټوکو ټکالو او مسخرو سوشه ګرځي
استاد که په اخر کې دا پوښتنه وکړي کله یو څوک خپل ماشوم باندې نوم ږدي دای لچانه مشوره واخلي ترڅو یو د سینو انتخاب کړي چې پروتونکي کې د بچای لستونو سره به مخني
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو مثلا سویتا او دنه نومونه چې په د دوی په معبدونو کې ستدي غو نومونه ږدو یا مثلا کوم ترکی سریالونه ګورو البته د ترکانو نومونه ږدو یا مثلا کوم غوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه ږدو زه فکر کوم چې دا خمن بنه ده د نوم په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپل بچای د نومونه لپاره د خپل ادیبانو او تاریخ دانانو پلاته کیسو یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دی له ادبیاتو نه خبر دی له فرهنګ خبر دی لغوی سره کینو خبرې وکو او مشوره ترې وغواړو چې خپل بچی خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څنګه کېدو هغه له تاریخ خبر دی په اصطلاح نمونه ست په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلچر کې کاغه موږ خپل بچی کېدو لورګانو زمونو د بتر ټولو خمن باو خ مرچي
ډیر مننه استاد
سلامات جنوس
درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کی چی است الله مومال او ملګری
د لوبو له میدان
نه بلیزینګ د بال ډاون د ګراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبو ل میدان یوې بلی ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی په روانه خبرونه کې به واوري چې په ورستیو کې د افغانستان د آزاد مبارزو د یو شمیر لوبغاړو ترمنځ ناندري په افغانستان کې په ورزش سمره منفي تاثیرات لري دا به هم واوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په راتلونکي کې کومي بوختیاوي لري او آیا په هغې کې چې د ایم ایم ای نړیوالو لوبغاړو کې په 2000 کال کې کوم لوبغاړي تر ټولو زیاتې پیسې ترلاسه کړي په دې اړه هم یو مطلب لرو او که وخت وو د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو و حیرانوونکي ګټې به هم درته بیان کړو لمو سره پاتې شیخو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
په کابل کې نن د فول رزم ټاکنیز سیالۍ پیل شوې د بدني ټوسنی عمومي ریاست مطبوعاتي مسول عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې د فول رزم په یادو سیالیو کې د هرات بغلان دایکندي بلخ او کابل څخه شپېتو لوبغاړو ګډون کړی نوموړي وویل چې سیالۍ به د 5 ورځو په مخه په کابل کې ترسره شي سو د فول رزم ملي لوبډلې غړیتوب لپاره لوبغاړي غوره شي د شپېتو لوبغاړو لمنځبه 15 غوره لوبغاړي ملي لوبډلې ته انتخاب شي د افغانستان د تکواندو مالولو لوبغاړو د برونز او درې میډالونه وګټل د افغانستان د تکواندو مالولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو لغوروي پړاو څخه دغه د برونز او درې میډالونه ګټلې دي د تکواندو ملي فدراسیون بیان زبیح الله شهزاد ویل هغه درې افغان لوبغاړي چې د برونز او میډالونه ګټلې زبی امیری زکیه خدادی او عبدالمتین هوتک نومیږي که څه هم د افغانستان د تکواندو ملي ټیم یو شمیر غړي اردن ته تللی و خو د کورونا ټیسټونه مثبت وختل او له لوبو بیرته پاتې شول او بنگلاديش په لومړی ورځنی لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه لوبه د بنگلاديش په قربتوب تر سره شو. پچا بنگلاديش وګټل او په خپلې د توپ وهنه پریکړه وکړه. بنگلاديش په ټاکلو 500 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 255 منډې وکړې او سریلانکي لوبډلې ته د 258 منډو هدف وټاکه. سریلانکا ټاکل شوی هدف پوره نشو کړای او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 224 منډې وکړې او لوبه د 3 منډو په توپیر بایلوده. د یادونې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ به دوهمه لوبه سبا سه‌شنبه ترسره شي.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، په روسیو کې په افغانستان کې د آزادو مبارزو د یو شمېر افغان لوبغاړو ترمنځ ناندرۍ روانې دي او تر ډېره دا ناندرۍ په سوشل یا په ټولنیزې میډیا باندې روانې دي. زموږ تکړه لوبغاړي یو بل ته د سیالۍ کولو چیلنجونه او بلنې ورکوي. په دې باندې غږیږو چې دغه حالات د افغانستان د ورزش لپاره څومره منفي تاثیرات لري. همدا اوس سره د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزه د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. پوپلزه صاحب، ستړي مشي، په وروستیو کې د آزادو مبارزو د یو شمېر افغان لوبغاړو ترمنځ ناندرۍ روانې دي او یو بل ته په یو ډول نه یو ډول د سیالۍ کولو چیلنجونه او بلنې ورکوي. دغه ډول حالات د افغانستان په ورزش باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
د ورزشکارانو د اختلافات او پرسنۍ کې، خصوصا ټولنیز رسنۍ کې، د ناندریز بحثونه موږ هم آگاهی ترې حاصل کړی ده، خو ډیر زیات پکې نشو کولای برلاسي اوسو. په دې چې دا یو دیموکراتیک ټولنه ده، هر څوک خپل ابراز نظر کولای شي، اما د اولمپیک د رهبرۍ وړاندیزونه ټول ورزشکارانو ته دادی چې د هر اختلاف نظر، هر انتقاد یا هر بحث چې لري، هغه باید د قانون او د اخلاقي آدابو په چوکاټ کې وي، په خصوص د اسلامي او د افغاني ټولنې او د رسومو په نظر نیولو سره. اختلاف په ټوله دنیا کې هم شته دی، اما موږ ټولو ته مدا وړاندیز دی چې ټول آداب او ټول قوانین په نظر کې ونیسي او د ناندرۍ او خپل بحثونه مخته بوزي. او د دې نه زیات فکر نه کوم چې اولمپیک په کې کوم رول ادا کړلی شي، په دې چې دا په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې دا بحثونه روان دي. او په زمن کې د دې کارونو لپاره تربیت بدني اصلي مرجع ده. موږ به انشاءالله د مسؤلینو سره ته خبرې وکړو تر څو هغوی هغه قانوني اقدام وکړي او د منځګړیتوب د پاره او د نسای د پاره دی راوغړی.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزیو، آیا په هیګی چې په نړۍ کې د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو کوم لوبغاړي په 2000 کال کې ډېری پیسې ترلاسه کړي؟ نور حالي زموږ له همکارې واوري.
د ایرلند هیواد د آزادې مبارزې ایم ایم ای تکړه او نامتو لوبغاړی کانور مکګرګور د 2000 کال تر ټولو زیاتې پیسې لسره وړونکي لوبغاړی وشمیرل شو. امریکای ورسپانې فورویز د تیر کال تر ټولو زیاتې پیسې لسره وړونکي لوبغاړی اعلان کړل چې مکګرګور د 180 میلیونه ډالرو په ترلاسه کولو سره حتی د نړۍ تر نامتو ورزشکارانو لیونل میسی او رونالډو هم مخکې شو او په لومړي نمبر کې راغلی او د فورویز ورسپانې لخوا د لومړي ځل لپاره دا مقام خپلوي. د یادې ورسپانې د راپور پر بنسټ 2 کلن مکګرګور د تیر کال په 12 میاشتو د روان 2021 میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې 130 میلیونه ډالر د ملاتړ اعلانونو او لوبو له امله ترلاسه کړي دي. د فوربس په ورسپانې کې دویم ځای د بارسلونا کلب نامتو فوټبالر لیونل میسی خپل کړی. هغه په تیر کال کې 130 میلیونه ډالر ترلاسه کړی چې دا یې بیا خپل د یو فوټبالر په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. تر میسی وروسته په درېمه درجه کې د یوونتوس کلب بل نامتو فوټبالر کریستیانو رونالډو راغلی. رونالډو 160 میلیونه ډالر لاسته راوړی دی.
د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو د نړیوالو لوبغاړو د هغه لړلیک په اړه مو معلومات اوریدل چې په 2000 کال کې کوم لوبغاړي څومره پیسې ترلاسه کړې دي. اوس هم لجمنی سره سم د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو حیرانوونکي ګټي.
د پلی ګرځېدو تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ستاسو د اندام تناسب برابروي. پلی ګرځیدل او قدم وهل د اندام د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر لرونکو خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتره کوي، هډوکي مو پیاوړي کوي او که وزن مو ډیر وي کموي. د برېټانیا د عامه روغتیا اداره وایي په منظمه توګه پلي ګرځېدل د ځینو خنډونو لکه د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، سکتې او د ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې ګټور ثابت شوی دی. همدارنګه له سټرس مو هم خلاصوي. ګڼو څېړنو کې د پلي ګرځېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوې دي. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او طبي په ښه کېدو کې ډېر ګټور ګڼل شوی. بله مسله دا چې له ښه خوب سره مو هم مرسته کوي. څېړنې ښیي چې په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینو هورمونونو لکه میلاتونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د پلی ګرځېدو بله ګټه دا ده چې د فکر کولو ځواک درکوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل ښه آثار د قدم وهلو زیږنده بولي. ډیر په دې باور دی چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. هنری ډیوډ توریو په خپل ژورنال کې وایي، کله چې زما پښې په حرکت راغلي زما فکر الوت پیل کړی. همدارنګه پلی ګرځېدل مو سمسوروي، نه یوازې دا چې پلی ګرځېدو سره سمسوري او شنې سیمې ګوري، بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسوريږي. که مو کار ځای ته د موټر پر ځای پلی ولاړ شئ، نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره لاره کې د دې فرصت ولرئ چې آزاده هوا تنفس کړئ. بله مسله دا ده چې ساسو د تصور ځواک پیاوړی کوي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ، نو ښه ده چې کله ناکله د ښار له واټونو او کوڅو ور اخوا په آزاده فضا کې قدم وهئ. دا قدم وهل به په ښار کې لیدلي ګډوډ تصورات ترته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. او مه هیروئ چې پلي ګرځېدل مو پر ځان اعتماد هم زیاتوي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دی چې تاسو کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ. خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ، څو ستاسو څخه د چاپیره طبیعت خاموشي خپله کړئ شي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، هغه خلک چې تر ډیره په دفترونو او یا نورو بوختیاو باندې وخت تیریږي او ورزش ته تر ډیره لاسرسی نه لري، کولای شي چې قدم ووهي ترسو ژوند په خوشحالۍ او خوښۍ سره تیر شي. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان اولی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونکې سختن سپارم. هر چیرته جیاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
He's زرچی کباب پرما ناس پسام بی سال ساد خیال سودا کم تپسی جڑا کم خیجنی ترزر خنجر نمش پاس دعا کم سورات گورم سا کیا کی تیرا ہوں بیشمار